و خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که
ده اتو بجو دی خبرونی تمو پو سلامونو هر کلی کوو نن دوشنبه ده دستلواغی دلوی دریمه ده جنوری دروشتمه ده خبرونی پا دوائی منیمایی کی نیمه نری او درسی ساعت پروگرامونه اوریدلی سی د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا نن په خپل غونډه کې پر افغان انجن او شوزو د طالبانو پر محدودیتونو خبري کوي دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته نن د افغانستان په هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه دوام کوي له پنځو کلونو کم عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین سي دغه کمپاین د کابل هرات کندهار هلمند او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې تطبیقیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی پرون کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له نوي ټاکل شوی سفیر حسن کاظمی قمی سره وکتل د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې د دې کتنې په اړه ویلي چې ښاغلی متقی قمی ته د ایران د نوي سفیر په توګه د دندې مبارکي وویله او هغه ته د ښه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه د هغه په خبره په دې کتنې کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي موضوع تو مفصل خبری وسوی او دوړو لوریو د رښتینی گاونډي توپ او دوړخیزو مشترکو ګټو د پالولو هوډ څرګند کړ د ملګری ملتونو شوونیزه علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وی د افغانستان په پانتونونو کې د شوزو ګډون په تیرو دوه لسیزو کې کابو شل چنده زیات شوی وخونن دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ خبره نه ده د ادارې دغه څرګندونه د زده کړې نړیوال ورځې په مناسبت پرون په یو ټویټ کې کړې دي او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړي چې پرېږدي افغان انجونې زده کړې وکړي یونسکو ویلي چې د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې 5000 انجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېر په 2001 کال کې چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 103000 او 1450 ته رسیدلې وو خو روان 2023 کال کې د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسیدلې د ادارې ویلي چې د تعلیم سرژنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کوي تر څو د نړیوالو پام د ستونزې ته واړوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی بشري مرستندویو ادارو په افغانستان کې پر روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 65 پورې په 600 زیانګارو کسانو ته مرستې رسولي خو په دې ژمي کې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډیرو مرستو ته اړتیا ده اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې تر اوسه پورې 550 او 200 کسانو ته مرستې رسول شوي د دې ادارې په وینا بشري مرستندویو ادارې له زیانګارو افغانانو سره د کمپلو او د زنونو د تودولو لپاره د موادو مرستي کوي او هم هغه ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نقدي پیسې ورکوي ملګرو ملتونو ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350% زیاتوالی دی جرمنی اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونو په نور کولو سره د اروپای ټولنې د ځینو غړو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو تر راپورونو له مخې جرمنی ویلي تر هغه به اوکراین ته دغه پرمختللي ټانکونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالات د هیواد ته د M1 ابرامز ټانکونه ورکړي نیوي د پولند صدر اعظم ماتوش مورابسکی ویلي چې د جرمنی دغه دلیل د منولو وړ نه دی ځکه هر ورځ په اوکران کې بیګنا خلک وژل کیږي د بالټیک د سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو لاتویا استونیا او لیتوانیا هم د جرمنی پر دغه دریض انتقاد کړی پاینې حل کې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ جمهوری پال غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میچل مکابل ویلي چې هیواد باید په سیمبولیک ډول د ابرامز سوټانکونه اوکراین ته ولیږي تر څو رامنځته شوی دغه په ټپه درېدلی حالات له منځه لاړ شي ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده ټاکل سوی. نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې پر افغان نجونو د زده کړې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر وایاند نبیلا مزرالی تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشري به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بورل کوي. د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، وینزویلا، ایتوپیا او مونتینیګرو پر وضعیت خبرې کوي. میرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو اروپایي ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستیو اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې، یعنې پرون، د اروپایي پارلمان مخ ته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پي ټي ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکي امین باوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنۍ واکمنانو ژغ وکړ چې د ښځو د حقوقو ژغوي چې خدای رسول او قران عظیم شان وغوي ته ورکړي، د حقوق څخه به برخې نه کی او دا خپل هغه شاته پات فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو همدارنګه له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تېرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40 چنده زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 5000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شامل وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبي کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,3,845 ته رسیدلې وه، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسیدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سږنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې تر څو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخې دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پریکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 40 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دینی افغان ډاکټران وایي هغه میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي 90% د وینې له کموالي سره مخامخ دي. د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیسه ازادي راډیو سره خبرې کوي په ښځو کې د وینې د کمیدو لامل خورځواکي، د اوسپنې کموالی او د ویټامین 12 کمی بولي. ځینې متخصصان وایي چې د وینې کموالی نه یوازې پر میندو بلکې پر نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. دا هم په ډېره تفصیل
هر قدر کوشش میکنم که خونم بلند بره بازم میبینم که باز میرم دوباره معاینه میکنم میبینم.
قبل میشتی رحیمه لطو کلونو را حسی کم خونی لری. ازادی رادیو سره خبرو که وای یو بیوز لیکورنی که وسیگه اونشی که ولی در دکترانو دلار خوانو سرسم خپل درمال نوکری.
چندین بار پیش دکتر مراجعه کردی؟
ډاکټران راته وایي چې باید ښه خواړه وخورم، شنه ترکاري، غوښه او هغه خواړه وخورم چې اوسپنه لري. له بده مرغه اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی او هغه خواړه چې راته لارښوونه یې کېږي نشم کولی چمتو یې کړم.
دا یوازې رحیمه نه ده چې د وینې له کمی سره مخ ده، بلکې ډاکټران وایي افغانستان کې زرګونه نجونې او ښځې شته چې دا ناروغي لري. د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي په نجونو او ښځو کې دا ناروغي زیاته ده، خو قرار قامیه نشته. د دې ټولنې رئیس نجم السما شفاجو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خوځو کې د وینې د کمیدو لامل خوارځواکي، د اوسپنې کمی او د ویټامین دولس کمواله دی.
افغانستان کې د امارو د ارقامو له نظره ډېر ضعیف یو او دا زموږ یو مشکل دی چې مونږ دقیق امار نه لرو. خو چې په شخصي معاینه خانو کې مونږ ګورو ډېری ښځې لکه ووایم چې 90% ښځې د کمپونۍ سره مخ وي، بیا به
ډاکټر شفاجو زیاتوي اوس مال په افغانستان کې 1400 ډوله کمخونی په خلکو کې تشخیص شوی او کله کله د زیګون او له هغې وړاندې زیاته خونریزي د ښځو د مړینې لامل کیږي. یو شمېر نور متخصصین بیا وایي کمخونی نه یوازې په میندو بلکې په نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه یلدا سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې ماشوم پیدا کیږي د ملا په تیر کې یو بیرونوالی لیدل کیږي، شونډي او یا هم یې مړۍ شلیدلی وي او یا هم یې د زړه دهلیز سوری وي. دا ټول د مور په بدن کې د ویټامینونو د کموالي لامل وي.
ډاکټران لارښوونه کوي هغه کسان چې کمخونی لري باید ډیره غوښه او سبزیجات وخوري او همدا ډول له هغو خوړو ګټه واخلي چې اوسپنه ولري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت نظر واخلو خو وایاندې ځواب رانه کړ. د طالبانو له رژیم وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت سره په همکارۍ په ښوونځیو او نورو روغتیایي مرکزونو کې زده کوونکو انجونو او ښځو ته د فولیک اسید ګولۍ وشل کېدې چې د روغتیایي متخصصانو په باور یو اغیزمن کار و.
خلک وایي که له یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو سره مرسته ونیسي نو ګڼ ماشومان به د سړې هوا له کبله ومري. ځینو بنسټونو له سوداګرو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین وایي په دغه هیواد کې د درنې واورې ورېدنې او د یخنۍ کمساري څپې د خلکو ژوند خو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند له کړاو سره مخ کړي. محمد سلیم پسرلی په اورزګان ولایت کې د خان خیریه بنسټ ولایتي مسول دی او تازه یې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 400 بیوازله او یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو لباسونو په برخه کې مرسته کړې. نوموړی وایي دا هغه ماشومان و چې د غربت تر څنګ رواني سړې هوا هم سخت ځپلی وه.
دغه مرسته چې په اورزګان مرکز ترینکوټ کې د 400 ماشومانو لپاره ترسره شوه دغه ماشومان د خورا فقر، غربت او بیوزدی سره مخ وو. نو خان خیریه بنسټ وتوانې دی چې د دغو غریب او بیچاره ماشومان لپاره دغه ژمنی توکي برابر کړي. هیر جنوی وی چې هوا د تیرو کلونو په پرتله یخ سوی ده، نو خان خیریه بنسټ وتوانې دی چې د دغو ماشومان لپاره د ژمنی توکو مرسته وکړي.
پسرلی زیاتوی چې د ماشومان ایوازي د ترینکوټ شهر شاوخوا څو سیمو وو. خوای په دغه ولایت کې زرګونه نور ماشومان هم شتون لري چې په دې سړه هوا کې د ژمنۍ جامو پراته ګرځي او د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په افغانستان کې د یخنۍ څپې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 104 کسان مړه کړي دي. په همدې حال کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې وزارت د مرغومي پراته ویشتمه نیټه ویلي و چې په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرې سړې هوا او واورې ورېدنې له امله نږدې 10000 څاروي هم له منځه تللي دي.
هر ورځ سرو کارم دای چې فقیر کورنۍ او تزو ماشو
زبی الله حمیدی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د احساس خیریه بنسټ د مرستو د ویش مسول دی. کوم چې نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال د زیات شمیر تنقیو ماشومان ژوند د سړې هوا له امله د خطر سره مخامخ دي. د زیاتوی کچیر جر تر جر یاد ماشومان د سړی هوا څخه پټ نسی نو ګان شمیر ماشومان به ژوند ل لاس ور کړی.
من خو هر ورځ سر و کارم دای چې فقیر و کورنۍ ته زو ماشومان ګورو، یعنی ډیر دردونکو حالتونو سره مخامخ یو. داسې ماشومان چې نه د اغوستلو څه لري، نه د خوراک دپاره څه لري، او نه د پښو کولو څه لري، او نه یې کوټې ګرمې دي، نو ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ هیله له هغو افغان ورونو نه ده چې هغوی په بهر کې اوسیږي، هغوی ډېر ښه ژوند لري، هغوی خپل اولادونه په ناز و نخرو کې لویي، نو د دې تر څنګ د خپلو اولادونو تر څنګ د یتیم هم راباندې حق دی، د بېوزله هم راباندې حق دی چې هغوی ته هم موږ او تاسو خپلې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې دا صفه پر داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې هم د دې هیواد ډېریو خلکو بیړنیو مرستو اړتیا لرله. ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د ژمي په دې موسم کې به خلک له لوږې او اقتصادي ستونزو تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ سي.
لډیره وخت افغانستان کې ځینې کسان په خپل سر درمل خوري، خو ځینې افغانان وایي چې بې وزلۍ دغه ستونزه نوره هم زیاته کړې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې پر دې موضوع د افغانستان د 11 ولایتونو له 15 اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې د خپلو ناروغیو د تداوي لپاره د ډاکټر له تشخیص او مشورې پرته له درملتون څخه درمل اخلي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
بهرام حقمل د نیمروز ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د خپل سری درملنې له امله یې یو وراره مړ شوی هم دی. د بهرام په وینا څه موده وړاندې یې مور د تل په څیر پرته له دې چې له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي وراره ته یې په کور کې موجود درمل ورکړي وه.
د بیلګې په توګه ځینې درمل چې مور مې د ډاکټر له مشورې پرته کارولي د دې لامل شول چې لمسی مړ شي. له بده مرغه زما کوچنی وراره هم مړ شو، ځکه هغې درمل د ډاکټر له مشورې پرته کارولي وو.
د غزنی ولایت اوسیدونکی زین هم وایي چې د عبدل په نوم یو خپلوان یې درې میاشتې وړاندې په دایکندي ولایت کې د خپل سری درملنې له امله مړ شو. د زین په وینا عبدل د دایکندي ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکی او شاوخوا 60 کلن و. زین زیاته کړه چې عبدل مخکې له دې چې ډاکټران یې ناروغي معلومه کړي په کور کې شته درمل یې خوړلي و چې له امله یې مړ شو.
هغه په خپل سر ګولۍ ټابلیټونه خوړل. له هغې وروسته چې ډاکټر ته لاړو ورته ویلي وو چې په خپل سری درمل خوړلي، هماغه و چې درملنه یې ونه شوه. غزنی او وروسته یې کابل او دلته راوست، خو نتیجه ور نه کړه او په پایله کې مړ شو.
زین وایي دی بیا د اقتصادي ستونزو له امله په پله پسې ډول خپلې مور لپاره د هغه نسخې له مخې درمل اخلي چې ډاکټر ورته 2 میاشتې وړاندې ورکړې وه. په دې راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي او د افغانستان د 11 ولایتونو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د ټابلیټ کار، ټریمډول، اومیپرازول، ډیازیپام، رایزیک، ریلیف او د سفتریاکسون پچکاری په آزاد ډول له درملتونونو او نورو پلورونکو څخه اخیستي دي چې ځینې یې د روږدي کېدو او جانبي عوارضو لامل هم شوي دي. یو شمېر یې دا هم تاییدوي چې د دوی په سیمو کې په ځانګړې توګه ډېر عمر لرونکي خلک د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره تریاک کاروي. د دې راپور مرکه کوونکو دا هم ویلي چې دوی معمولا د ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ډېری ناروغیو په ځانګړي ډول د ساه لنډۍ، د معدې درد، د هډوکو درد، خپګان، زکام او سردرد لپاره په خپل سر درمل کاروي. روغتیا پالان هم په خپل سر د درملو د خوړلو او استعمال له امله د یو شمېر ناروغانو د مړینې موضوع تاییدوي. په کابل کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سید امان الله روحان وایي
کله چې د درملو دوز زیات وي او د ډاکټر لخوا دوز نه وي ټاکل شوی، داسې درمل شته چې نیفروډوکسیک دی او په پښتورګو ډېره ناوړه اغېزه کوي. دا درمل کولی شي پښتورګي غیر فعاله کړي او د مړینې لامل شي.
د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د درملونو تر څنګ د واټونو د سر له درمل پلورونکو څخه هم درمل اخلي. کابل کې پامیر سینما ته څیرمه همداشان ځایونه شته.
چلکنی
د همدې سیمې یو درمل پلورونکی په خپله کوچنۍ کراچۍ کې درمل پلوري. ادعا کوي کوم درمل چې پلوري له بوټو څخه جوړ شوي دي او د خپلو مراجعینو د ناروغیو د تشخیص وروسته هغوی ته ګولۍ، شربت او غوړونکي درمل ورکوي. خو دا معلومه نه ده چې دا درمل چیرې له څه جوړ شوي او د انسان پر روغتیا به یې اغېز کوي. موږ غوښتل د خپل سرو درملنې د حادو پیښو او مړینې د احصایو او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅلاو د مخنیوي په اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له اقداماتو هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دا په سیستم کې نشته. خپل سري درملنه په افغانستان کې له پخوا راهیسې کېږي. ناسم باورونه د درملو د زیانونو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، درملو ته اسانه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د خپل سري درملنې اصلي لاملونه بلل کېږي. آصف چې د بدخشان ولایت یو اوسېدونکی دی ادعا کوي وایي هر درمل چې وغواړو له درملتونونو یې اخیستلی شو. آصف وایي
خلک د ډاکټر د فیس پیسې نه لري. آن دا چې ځینې خلک ډاکټر ته لاسرسی نه لري، دوی ته نوبت نه رسېږي، بیا ځي وایي دا درمل راکړه. په همدې بدخشان کې هر درمل چې غواړي پوخې وښایا، درمل پلورونکي د ډاکټر له نسخې پرته درکوي. هر درمل چې وي آن د فشار یا شکر درمل.
نوموړي زیاته کړه چې یو کال او دوه میاشتې وړاندې یو ملګری د خپل سری درملنې له امله مړ شوی دی. په 2021 کال کې د اکسفورډ اکاډمۍ د یو خپور شوي راپور له مخې 43.9% هغه کسانو چې د کابل پولي کلینک کې د دوی په څېړنه کې برخه اخیستې وه خپل سری درملنه یې تجربه کړې وه. همدارنګه د کابل طبي پوهنتون په یوې څېړنه چې د خپل سری درملنې په اړه د 2022 کال د مې په 23 د لومړي او 5 کال د 302 محصلینو ترمنځ ترسره شوه راغلی چې د دوی له منځه 45.4% زده کوونکي خپل سري درملنه کوي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی محمد هم وایي چې دی او کورنۍ یې د ځینو موسمي او سري ناروغیو د درملنې لپاره د یوې مشترکې نسخې درمل کاروي. محمد وایي
یو ستن ولګول شي یا یو دوه تابلیت واخیستلو وروسته ناروغه کیږي او نور درمل پاتې کیږي. نو چې پاتې شي زکام ساري ناروغي ده او د کورنۍ نور غړي هم پرې اخته کیږي. بیا زه وایم چې زما ناروغي هم همداسې وه، ځان درد وم، سر درد وم، ستونی مې خوږېده. ما دا درمل وخوړل ښه شوم، نو د کورنۍ نور غړي هم ورته نسخه کاروي.
خو ډاکټر عبدالواحد الهام وایي
یوه نسخه تل د یو کس لپاره توصیه کیږي. د دوو ناروغانو حالت هیڅکله یو شان نه وي، که څه هم ساده زکام وي.
که څه هم په افغانستان کې د خپل سری درملنې احصایه نشته، خو په دغه راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنۍ او د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته دوی خپل سری درملنې ته مخه کړې. داسې اندېښنې موجودې دي چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او بیکاري ته په پام دغه شان د کورنیو پراخېدو او په دغه هیواد کې د بشري او روغتیایي خدمتونو کمیدو ته په پام سره خپله سری درملنه نوره هم زیاته نه شي. خو روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې درملتونونه باید له نسخې پرته ناروغانو ته درمل ورنه کړي او یادو شویو ضررونو ته په پام سره خلک د بازار واټونو پر سر د درملو له اخیستو هم ډډه وکړي او دا چاره باید کنټرول شي. خلک هم له ډاکټرانو هیله لري چې د فیس په برخه کې له بېوسلو سره مراعت وکړي ترڅو له نسخې پرته درمل ونخلي او په دې توګه خپل سری درملنه کمه شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
ثبات د موږ امتحانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. همدا خپل آینده په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلې موږ به آینده څه شي. فکر په قدم دسته ده چې آیدی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیدی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیدی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي له هغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بالاخره هېواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډېر راحت توګه موږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپل د کانتین کارمندان ښځې وې، په ډېر راحت سره موږ کوه شو درس وایو، خپل لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډېر راحت سی و درس د لحاظ موږ په ډېر اسانه توګه په ډېره آرامه فضا کې به د استادانو لندس پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به هم ډېر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام و، د موږ د فامیلو ذهن آرام و، او دا هغه څه شی و چې موږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلې مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر ورباندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف و چې همیش د مخپل لسم سمستر ده، ما مې هم دا پنځه کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا پنځه کاله خواري مې، دا پنځه کاله هره شپه چې زه به ناست وم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلې، همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس همدا فکرونه لري چې خیر د موږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه، او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډېر مهم امتحان 200 ورقې، یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا نه موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه دو سه پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره کې فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې، موږ به آینده څه شي، د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه ښځه ده، څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن، د هغې فکر، د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. زموږ ذهن هر شی دی بند کړي، زموږ فکر فقط همداسه ده، چای دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړي زیاتوي د ځینو هېوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هېواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هېواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د بعض هیوادونو لخوا نه کوم بورسي اعلانېږي یا بعضې ممتاز محصلینو ته، یعنی که غواړې په هغه حقله فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه چې هلته پاسان سره وجلکې نش کوي تنها یو نشدې زړه تلار شي څنګه هغه کوي شي بلکې شوار تلار شي او تاسو دک بیو کی او یا که زده کړم کوي د نوې ماسلین د پر شاید دا یو چانس اوسېږي شاید د پر هو اوسېږي نو لکه د مون رقم ماسلین د پر چې پنځم کار لا شپږم کالی یا هم خلاص شوی نو دای څو کی د خنیش کوي بیرته د صفر نشو کی ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان ته خپل سټنډرډونه لري هر هېواد ځان ته خپل پانتونونه لري د په هکله م چې فکر کو دا ناممکن ښکاري او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده شاید اکثریت ته اوسېږي اکثریت نه یو ډېر اقلیت ته یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي دا خو رای حل نه کېږي څوک به زر وتښتي څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جوي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي نو دا نور محصلین څه رقم وکړي یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم نو د ما کورنۍ ما ته کله اجازه راکوي نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي نو ما نظر باید اساسي کار دی وکړي دا همدغه پاکه لاره مقدسه لاره دی باید دا لار بیرته موږ ته پرانیزي چې موږ بیرته په همدې لاره لاړ شو هیڅ څوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي ځکه دا ډېره سخته ده
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
د کارکونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټولو اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بشکولی شئ چې راشئ له نږدې نه یې وګورئ او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی وي چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره یې هغه ټول نظر ته نیول شوي دي د مونږ غوښتنه د دولت څخه له حکومت څخه دا دی چې مونږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري دلته ټول ښځې دي دلته هیڅ نارینه نشته ټول په حجاب سره برابر دي ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي ټول پوهنتونونه دې پرانیزي دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي تعلیم دې وکړي تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي دای سخت خواشینی دی
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته رایه کیږي منګه شیر خوارګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي سه نیمه عالي او عالي لرو یعنی قابلګي او نرسینګ او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو او همداسې لیلیه لرو دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده نلدوان او برقی هم ښځه ده مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پورې او موږ چیلنج ورکوو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی سي سه ټول کارمندان ښځې وي زه متاسفم چې داسې مرکز هم تړل کیږي دا مرکز کې هیڅ نه و هیڅ ډول شرعي مشکل نه و ان شاء الله موږ حاضر یو سه هر ساته دي چیلنج ورکوو سه کله دین اسلامی تر او شرعي تر نظام جوړ کړل سوی موږ به دغه خپل مرکز دی خپ توفه کې ورکو
خر بشی جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي
دا وازی خوانیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدل خو اوس بې دلیله بند شوي دي بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالي هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل سیده غزنیوال یو له غنجونو څخه ده چې ورته شکایت لري
ښځینه کارکونکي مې وکړل او کومه بې وزلي
میرمنې چې وي کونډې هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مساعده کړه او خام مواد مو له هغوی اخیسته. د موږ کار ډېر ښه روان و خو له بعده مرغه چې نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې د موږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نشي کولی. د موږ حجابونه مراعت سوي دي خو له بعده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده شوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحان هم راوشرلم، دما جب ښه مراد سوی و او تر څنګ یې دما دکان هم بند ده. نو رښتیا هم دام ډېره ځورونکي ده کله چې یوه نجلۍ په دومره سختیو په پښو درېږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه لولي او بیا هم نتیجه یې داسې چې په کور کښېني او ډوډۍ پخه کړي. پخوا به موږ سهار وختي پورته کېدو، تلو به خپل کار ته، یا هم خپل پوهنتون ته، همداسې ورځنی پلان به مو جوړوه. خو اوس له بعده مرغه بې برنامې بې پلانه په کور کې یو او کور کې ناست یو او دی په تمه یې چې څه وخت به همدا امر رسانی لرې کېږي او موږ به بېرته لکه پخوا خپل پوهنتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پادر کیم زرکیم په چغو د وختونو پادر کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اوم ټولګي د کیمیا مضمون هله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چشدن جوړیږي مالګینی اوبه. مالګینی اوبه محلول سو، مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چش راوتی خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی. دا ته چش وای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کی هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مکلو وپیژني داغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو گلاس اوبه په کټ درې کچو کې مالګه حلولای سي. معنا که یو گلاس اوبه ته یا یو گلاس چای ته زه اته کچو کې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو گلاس اوبه ته په کټ درې کچو کې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څخه تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ. ریګ اوبو ته ور واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي یو بل عنصر ته الکترون ورکړي په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل د اټوم نوم کلورین د آیون سمبول سی ایل ماینس د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر د اټوم نوم برومین د آیون سمبول بی آر ماینس او د آیون نوم برومایډ. دغه سیرازي دا ټوله دغه اټومونه دي. دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سی اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنیکشن، ارتباط، دا ټول اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات کچیر سره یوځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون د واخیستي دته ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یوځای سول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستي او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسو د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. Unfaired electron, valence electron, atom 1 non-metal, atom 2 non-metal or metalloid. دا هم غیر فلز دی، دا هم غیر فلز دی. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابین کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلې دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدل ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا چې ده، H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چې ده، سوډیم کلوراید، سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي، مالګه په لاس راوړي. هایدروجن او اکسیجن سره یوځای سوي دي، اوبه په لاس راوړي. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس ته غوږ دو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوهویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوه او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی. لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدرتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یولس جمع ایچ دوه او چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې H2O او د مالګې له تیزاب وروسته HCI وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دایسي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے زما سخت نا چاری دا شین خاله زما سخت نا چاری دا شین خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے